رگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
افغانستان او امریکا لس کلن امنیتی تړون لاسلیک کړی دی. د ایبولا د ناروغۍ لومړۍ پیښه دلته په امریکا کې هم تشخیص شوې ده، او په هنګ کانګ کې به د دیموکراسۍ طرفدار مظاهرې نوري هم سختې سي. قدر من اوریدونکو، السلام علیکم. د امریکا ژغ د نن سهار دوهمه پښتو خپرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته به دا راپورټ واوري چې متحده ایالاتو د افغانستان سره د دوه اړخیز امنیتي تړون د لاسلیک کولو هرکلی کړی دی. د دې او نورو مطالبو تر څنګ د افغانستان د روانو حالاتو په باب د نړۍ د مطبوعاتو تبصرې هم اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر څکزی صاحب او زه شافی سردار یې تاسو ته اوروو. د امریکا متحده ایالات به د هغه تړون له مخې چې پرون د سې شنبې په ورځ لاسلیک سو، په زرګونو خپل عسکر نور لس کاله هم په افغانستان کې وساتي. دا لومړۍ رسمي لویه پریکړه ده چې د افغانستان د نوي جمهور رئیس اشرف غني لخوا کیږي. دغه متقابل امنیتي تړون به چې ډېر وځنډېد، اجازه ورکړي چې تقریبا 10,000 امریکایي عسکر او ملکي کارکوونکي او همداراز د ناټو 2,000 عسکر د سش کال د ډسمبر د 1.5 نیټې څخه وروسته چې د افغانستان څخه د نړیوالو قواوو د وتلو وروستۍ مهلت دی، هم په هغه هیواد کې پاتې وي. د دې تړون له مخې به خارجي ائتلافي قواوې د افغان امنیتي قواوو د روزنې چارو ته دوام ورکوي او د القاعدې عملیات به په نښه کوي. د افغانستان د امنیتي چارو سلاکار حنیف اتمر او په افغانستان کې د امریکا سفیر جیمز کنینګم د تړون یو ورځ وروسته له هغه په کابل کې لاسلیک کړ چې د ښاغلي غني د جمهوري ریاست مراسم ولمانځل شول. د دې تړون د لاسلیک کولو په وخت ښاغلي غني وویل چې دا تړون د افغانستان او د ټولې نړۍ د ثبات لپاره ضروري دی. هغه داسې وویل:
به صورت یک دولت مستقل به اساس برداشت منافع ملی خود قرارداد را که بر ثبات خیر و رفای مردم ما
موږ د یو خپلواک هیواد په توګه او د خپلو ملي ګټو په خاطر دا تړون د خپلو خلکو د ثبات، نیک نیت او نیکمرغۍ لپاره او د سیمې او نړۍ د ثبات لپاره لاسلیک کړ.
د شغلی غنی سیاسي سیال عبدالله عبدالله چې اوس د هغه هیواد اجرایوی رئیس دی، هم د دې تړون د لاسلیک کولو په وخت حاضر و. د دې تړون په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری یو بیانیه خپره کړې ده چې خلاصه به یې دلته واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د افغانستان او د امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کولو نو وروستو په یوې بیانیه کې ویلي چې د ډېر اوږد انتظار نو وروستو د دغه دوړخیز تړون د لاسلیک کولو نه دا پیغام څرګندېږي چې متحده ایالاتو او افغانستان د دې کلکه اراده کړې ده چې په افغانستان کې به د یوې لسیزې پرمختګ ته نه یوازې دا چې دوام ورکړي، بلکې هغه به لا پسې قوي او پیاوړی کړي. ښاغلی کیری وایي چې دا د هغو خلکو دپاره یوه ډېره مهمه تاریخي پیښه ده چې د یوې لسیزې نه زیات وخت دپاره هر ورځ د سولې او د عدالت دپاره خپل ژوند په خطر کې اچولی و. د دغه دوړخیز تړون او په افغانستان کې د ناټو د یو شمیر قواو د پاتې کېدو په باب د موافقې د لاسلیک کولو نه په افغانستان سیمه او نړۍ کې د سولې او د ثبات لپاره زموږ تعهد او اراده په کلکه څرګندېږي، او هم د هغه وعدې دي چې متحده ایالات زموږ د ناټو متحدین او افغانستان به هغې ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی جان کیری وایي چې اوس زمونږ کار دا دی چې د افغانانو دپاره د افغانستان ملاتړ وکړو. ښاغلی کیری وایي چې دغه دوړخیز تړون به امریکا ته د دې اجازه ورکړي چې د افغانستان د ملي امنیتي قواو سره د روزنې او د مشورو نه علاوه د هغوی سره خپل کومک او مرستو ته هم دوام ورکړي. اغلی کیری په خپل دغه بیانې کې ویلي دي چې د دې په نتیجه کې به بیا هیڅ کله هم ترورستان د افغانستان د خاورینه نړۍ تهدید نکړي. د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونو ته دوام ورکوو. د امریکا د طبي چارو کارکوونکو په دې هیواد کې د ایبولا د ناروغۍ لومړۍ پیښه تشخیص کړې ده. د ناروغیو د کنټرول د مرکزونو رئیس ډاکټر ټام فریډن پرون د سې شنبه په ورځ دا تایید کړل چې دغه مرګانی وایروس په یو نارینه کې چې په لایبیریا کې اخیستی و پیدا شوی دی. هغه څو ورځې وروسته له هغه چې د سپتمبر په 20مه د ټیکساس د ایالت دا لاسته راورسېد د دې ناروغۍ نښې نښانې وښودلې. فریډن وویل چې دغه سړی چې هویت یې څرګند سوی نه دی د تیر یکشنبه په ورځ د ټیکساس په یوه روغتون کې بسترې سوی دی او د نورو څخه جلا او د ګوښه توب په سختو شرایطو کې ساتل کیږي. چارواکي کوشش کوي هغه خلک هم پیدا کړي چې د دغه سړي سره په نږدې تماس کې راغلي دي. چارواکي ویلي چې هغوی چې د دغه ناروغ سره په عین الوتکه کې امریکا ته راغلي دي د کم خطر سره نه دي مخامخ. فریډن وویل چې په دې کې هیڅ شک نشته چې چارواکي به کوشش وکړي چې دغه وایروس په دې هیواد کې خپور نشي.
ویل کیږي په هنګ کانګ کې به د دیموکراسۍ طرفدارې مظاهرې نن د چهارشنبه په ورځ چې د چین ملي ورځ ده نور زور هم پسې واخلي. مظاهرچانو د حکومت دا امر نه دی منلی چې دوی ته یې کړې او ویلي وه چې د بې اطاعتۍ څخه دې لاس واخلي. په لسګونو زره مظاهره کوونکو پرون د سې شنبه په ورځ د هنګ کانګ په درو سیمو کې خیمې وهلې وې او د زیاتو دیموکراتیکو اصلاحاتو غوښتنې یې کولې او ویلې چې د هنګ کانګ اجرایوي رئیس لیونګ چون ینګ دې استعفا وکړي. د مظاهرچانو د تحریک یوه تنظیمونکې شین جن مین پرون امریکا ژغ ته وویل چې د دې بحران د ختمولو یوازنۍ لار دار ده چې لیونګ دې استعفا وکړي او د سیاسي اصلاحاتو جریان دې بیا پیل سي.
برطانیه په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې په ځایونو باندې لومړنۍ هوایي حمله کړې ده. د برطانیې د دفاع وزارت پرون د سې شنبه په ورځ په ټولنیزو رسنیو کې ویل دي چې جنگي جټ الوتکو یې د اسلامي دولت د ډلې د درنو وسلو یو پوسټه وشتلې ده. کوردی جنگیالوی هم پرون په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې په څو ځایونو باندې یو لړ حملې کړې دي چې د عراق د اردو او د ائتلافي قواو د هوایي حملو ملاتړ ورسره وو. د بل خوا د امریکا مرکزی قومندانی پرون ویلی وو چې په سوریه کې هوایی حملو ته دوام ورکړی دی. بیا په لوټ الوتکو او جټانو د کوبین په اطرافو کې یوولس ځایونه چې د دغې توندلاري ډلې توپچي قواوي او راکټ لانچرونه هم پکې شامل وو وشتلي دي.
د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما او د هند صدر اعظم نریندرا مودی ویلي دي چې دوی موافقه کړې چې په تجارت، امنیت، ساینس او ټکنالوژي کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ انډیوالي پراخه او ژوره کړي. جمهور رئیس اوباما ورسته له هغه چې پرون د سې شنبه په ورځ یې په سپینه ماڼۍ کې د ښاغلي مودي سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په متقابلو اړیکو باندې خبرې وکړې وی ویل چې د او ښاغلي مودي موافقه وکړه چې لومړنی هدف دا دی چې په دواړو هیوادونو کې د ښوونې او روزنې چارې پر مخ وړاړې سي او د کارونو لپاره خلک وروزل سي. هغه وویل چې ښاغلي مودي د ده دا نظر چې تر اوسه لا هم د هند ډېر خلک په خوارۍ او مسکینۍ کې راګیر دي ومانه. د هند صدر اعظم مودي وویل چې دوی په دې ډاډه دی چې هند به په چټکه اقتصادي وده وکړي او بدلون به پکې راسي.
پرون د سې شنبه په ورځ د عراق د شیګانو په سیمو کې د موټر بمونو په چاودنو او د هوانو په ډزو کې لږ تر لږه 15 کسه وژل شوي دي. داسې حملې عموما د سنیانو لخوا کیږي مګر د پرونیو حملو په اړه چا څه نه دي ویلي چې چا کړي دي. د بغداد په هغو سیمو کې چې زیاتره د شیګانو دي د دوو موټر بمونو په چاودنو او د یوه هاوان په حمله کې لږ تر لږه 40 کسه وژل شوي دي. د کربلا، اسکندریه او نجف په ښارونو کې هم دې ته ورته حملې شوي دي.
اروپای اتحاد فیصله کړې ده چې په روسیې باندې به لګېدلې بندیزونه جاري وساتي. کسه هم چې په یوکرین کې د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو او یوکرایني قواو ترمنځ اوربند سوی دی. د اروپای اتحاد یوې نطاقې د نوو بدلونونو په اړه پرون د سې شنبه په ورځ په بروکسل کې وینا وکړه مګر وی ویل چې د بندیزونو د استکولو په اړه لا څه نه دي ویل سوي.
د امریکا د مخفي خدماتو رئیس ویل دي چې په سپینه ماڼۍ کې د امنیتي چارو نیمګړتیا چې د پوځ یو پخوانی عسکر د هغې د کټارې څخه واوښت د منلو وړ نه ده او هوډ یې وکړ چې داسې نیمګړتیا به بیا تکرار نه سي. په دې پیښه کې دغه پخوانی عسکر نیول سوی دی.
او د استرالیا پولیسو یو سړی نیولی او ویلی دی چې هغه یو امریکایی تابع دی ته په سوریه کې د اسلامي تنلارو سره اوژه په اوژه جنګیږي پیسې استولی دی. دغه 23 کلن سړی چې هویت یې لا نه دی څرګند سوی پرون د سې شنبې په ورځ په میلبورن کې د پولیسو د تلاشۍ په وخت کې نیول سوی دی. د استرالیا د فدرالي پولیسو د کمیشنر مرستیال ویلی دی چې دغه سړی غوښتل 15,000 ډالره یو امریکایی ته چې په سوریه کې جنګیږي واستوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
قدر نور اوریدونکو خبرونه مو واوریدل، اوس په مخ کې زموږ د خبرونې دی رپورته. متحده ایالاتو د افغانستان سره د دوه اړخیز امنیتي تړون د لاسلیک کولو هرکلی کړی دی او هغه د دغو دواړو ملکونو ترمنځ د ستراتیژیکي انډیوالۍ د ټینګولو په لار کې مهم قدم بللی دی. د امریکا ژغ خبریالی ویکتور بیتی په دې باب یو رپورټ رالېږلې دی چې دا د پښتو متنیت استه اورول کېږي.
د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما یو لوړ رتبه مشاور جان پودستا د دغه دوه اړخیز امنیتي تړون هرکلی کړی دی. د دغه تړون په اساس د دې توقع کیږي چې ناټو او متحده ایالات به د دسمبر د میاشتې نه وروستو په افغانستان کې یوه وړه قوه ولري. په دغه نیټې په افغانستان کې د ایساف یا د امنیت دپاره د مرستندویو نړیوالو قواوو 14 کلن محاربوي ماموریت ختمیږي. د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما لوړ رتبه مشاور جان پودستا په دې باب وایي:
The bilateral security agreement provides the legal framework for the United States to continue to train, advise and assist.
دغه دوه اړخیز امنیتی تړون به د امریکا د پاره داسې یو قانوني چوکاټ برابر کړي چې د روزنې او د مشورونو علاوه د افغانستان د ملي امنیتی قواو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. نو د دې په نتیجه کې به ترورستان هیڅکله هم د دې توان پیدا نه کړي چې د افغانستان نه په امریکا او متحدینو یې حمله وکړي. د افغانستان سره د امنیت د ساتلو په برخه کې زمونږ د انډیوالۍ دوام به هغه ملک ته د دې فرصت هم برابر کړي چې په صحي، تعلیمي، د بشر د حقوقو او په اقتصادي چارو کې خپلو پرمختګونو ته انکشاف ورکړي. د افغانستان او د امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په باب خبرې د 2012 کال د نومبر په میاشت کې شروع شوې، مګر د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د دغه تړون د لاسلیک کولو نه انکار وکړ او دا یې ور وګڼله چې د هغه جانشین دغه تړون لاسلیک کړي. دلته په امریکا کې د رین په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي آسیا د سیاسي چارو یو ماهر اورترو مونوز وایي یوه مهمه مسله دا ده چې په راتلونکو جنگي عملیاتو کې به د دغو قواو رول څه وي. هغه وایي
People were adamant for years that it would not have a combat role, but their main mission would be to support the
د سو کلونو راهیسې په دې باب ډیرو خلکو یو نظر درلود چې دغه قواو به محاربوي رول ونه لري، بلکې د هغوی اصلي ماموریت به دا وي چې د افغانستان د وسلوالو قواو ملاتړ وکړي او هغوی ته زیاته روزنه او مشورې ورکړي. یو مهم سوال چې هغه لا جواب شوی نه دی هغه دا دی چې په دغو قواو کې د کوماندو عسکر به په مشکوکو ټورستانو باندې خپلو حملو ته دوام ورکړي او که نه. افغانان د دې سره ډیر سخت حساسیت لري چې خارجي قواوې د ټورستانو په ضد د حملې دپاره په شپه کې د هغوی کورونو ته داخل شي. دلته انتقاد دا دی چې کله ناکله به د غلطو استخباراتي معلوماتو په اساس دغه قواوې غلطو کورونو ته ورغلي. د امریکا حکومت وایي چې په افغانستان کې پاتې محدوده قواو به دوه هدفونه ولري. یوه به د افغانستان د قواو روزنه وي او دویم هدف به د ټوریزم په ضد مبارزه کې د القاعدې په ضد عملیات وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او د هم څولند خبرونه. د امریکا متحده ایالات به د هغه تړون له مخې چې پرون د سې شنبې په ورځ لاسلیک سو په زرګونو خپل عسکر نور 10 کاله هم په افغانستان کې وساتي. دا لومړۍ رسمي لویه پریکړه ده چې په د افغانستان د نوي جمهور رئیس اشرف غني لخوا کیږي. د امریکا د طبي چارو کارکوونکو په دې هیواد کې د ایبولا د ناروغۍ لومړۍ پیښه تشخیص کړې ده. ویل کیږي په هنګ کانګ کې به د دیموکراسي طرفداري مظاهره نن د چهارشنبه په ورځ چې د چین ملي ورځ ده نور هم زور پسې واخلي. برتانیې په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې په ځایونو باندې لومړنۍ هوایي حمله کړې ده. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما او د هند صدر اعظم نریندرا مودی ویلي دي چې دوی موافقه کړې ده چې په تجارت، امنیت، ساینس او ټکنالوژي کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ انډیوالي پراخه او ژوره کړي. او پرون د سې شنبه په ورځ د عراق د شیګانو په سیمو کې د موټر بمونو په چاودنو او د هوانو په ډزو کې لږ تر لږه 15 کسه وژل سوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، پرون په دې وخت زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس د 14 کلنې دورې د خدمتونو د اجراتو د میراث په باب د یو مفصل رپورت اوله برخه تاسو واورېده. دا دی د دغه رپورت دوهمه برخه د ملک د اقتصادي مسایلو په باب د شاغلې ودیر په تبصرې شروع کیږي.
پروفیسر صافی دا لامل منی خو وایي په دې کې هم ولسمشر کرزی ګرم دی. هغه داسې وایي
دوی متاسفانه چې دا ورته ګوته نیول کېږي محترم پخواني رئیس جمهور کرزی صاحب ته چې دغه انتخاباتو کې هم یا رول درلوده یا یې که د بهر نه یو څه شی غوښتل چې دغسې نظام وټپل شي په هغه کې هم سم درلوده او د خپل رول په کې ادا کړی دی.
خو ودیر صافی د ولسمشر کرزی د دورې ځینې لاسته راوړنې هم تاییدوي او د هغوی د جملې نه د اساسي قانون د تصویب، د مطبوعاتو د ازادۍ او په سولیز ډول د قدرت انتقال ته اشاره کوي، اما تاکید کوي چې ډیر څه کېدای سوای چې ونسول. آیا افغانستان اوس مسؤونه دی؟ ولسمشر کرزی ولسته په خپل وروستۍ وینا کې د خپل حکومت څخه دفاع وکړه او زیاته کړه چې حکومت یې د افغانستان د راتلونکي دپاره یو پوخ اساس ایښی دی. هغه داسې وویل:
جانس کاله د مخه کله چې د حکومت چارې ماته راوسپارل شوې د هیواد حریم مو د پردو د دسیسو ښکار و. د دې خاورې خاوندان په خپل کور کې بې واک وو او هر پردي خپل ځان ته دا حق ورکاوه چې زموږ د هیواد په چارو کې مداخله وکړي.
خو کرزی دا ومنله چې د پرله پسې هلو ځلو برسېره هم په دې کې ناکامه سو چې افغانستان ته سوله او امنیت راولي، خو هیله یې څرګنده کړه چې افغانستان به که نن وي یا سبا وي سوله به ورته راځي. پروفیسر حسن کاکړ استدلال کوي چې افغان حکومت د طالبانو سره د سولې ظرفیت نه درلودلی. هغه داسې وایي:
یعنې تر څو چې په هر مملکت کې خپل دولت حکومت کې اشخاص قوي ټینګ او سولې او آبادۍ ته ژمن نه وي مشکله ده چې ګویا دغه مسایلو ته لاس واچوي او حل یې کړي. ځکه مثلا هغه ده دلته دغسې کسان په دولت کې هغه لري نفوذ او هغه لري نفوذ لري دولت تقریبا په لاس کې ده چې هغه دغه طالبان چې په نامه دي او طالبانو په ډله کې نور افراطي کسان دي هغې اساسا ورته مخالف وو.
شاغلی کاکړ زیاته کړه چې د سولې د خبرو لپاره باید بې طرفه کسان موجود وي او د سولې شورا هم د داسې کسانو په لاس کې و چې د طالبانو سره یې جګړې کړې وي. که چیرې بې طرفه کسان وای نو امکان یې و چې طالبان خبرو ته حاضر سوي وای. حبیب قادری د ولسمشر کرزی نږدې ملګری او د هغه په حکومت کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزیر و. هغه د ولسمشر کرزی ستاینه کوي چې تر مشرۍ لاندې یې په افغانستان کې ډیر کارونه وسول، په خاصه توګه د ښځو د حقوقو په برخه کې، د معارف په برخه کې او د پراختیایي چارو په برخه کې. خو وایي چې اداري فساد یوازینی لامل و چې د هغه 14 کلنه دوره یې زیانمنه کړه او چارې پر سمې نه ولاړې. هغه داسې وایي:
او دا فساد اداري مسله په ټولو برخو کې مهم تاثیر لري. نو اکثره کارونه چې ویلي سوي دي یوازنۍ علت یې دغه دی چې هلته فساد و او ټول ځایونه خراب کړي دي، که د اقتصادي مسله وایه که په امنیت کې وایه، په ټولو ځایو کې د دې تاثیر شته. نو امید شته چې نوی حکومت ودې مسلې ته مخراواړي او په دې مسلې کار وکړي.
شاغلی قادری زیاته کړه چې که د فساد سره مبارزه وسي افغانستان به د ښې راتلونکي پر لوري مزل وکړي.
که فساد اداري په افغانستان کې ورک شي زه امید لرم د افغانستان خلک زحمتکش خلک دي، د افغانستان آینده به ډېر ښه وي. که څه د امنیت مسله وي، که څه د اقتصاد مسله وي، که څه د نورو د مملکت چارې وي، په دا ټولو کې به ډېرې بهتري راشي.
د کرزی بهرنی سیاست څه ډول و؟ ولې د لویدیځ سره خوابدی سو؟ ولسمشر کرزی په پیل کې د کلونو د پاره د لویدي سره په خاص توګه د امریکا سره ډیره تودي اړیکې درلودلې، خو په ورستیو کلونو کې اړیکې سړې شوې. په واشنگتن کې د هریټیج فاونډیشن د جنوب ختیځ آسیا د چارو کارپوه لیزا کرټز وایي چې یو دلیل چې دا اړیکې ولې خراب شوې په خاص توګه د امریکا سره دا و چې ولسمشر کرزی په افغانستان کې د امریکا پر پالیسیو په غیر عادلانه ډول انتقادونه پیل کړل. هغه داسې وایي:
So I think that unfortunately, you know, Karzai, even though he got off to a good start,
لبد مرغه ولسمشر کرزی سره لدی چې د لویدي سره په پیل کې ډیر شې اړیکې درلودلې، په روسي کلونو کې اړیکې خړې پړې کړې، او دلیل هم دا و چې هغه د افغانستان د ټولو مشکلاتو ملامتي پر امریکا ور واچول، او په پای کې حتی د امریکا سره د امنیتی تړون د لاسلیکولو څخه هم ډډه وکړه. د یادونه ورده چې د چارو کارپان په دې نظر دی چې یو دلیل چې ولسمشر کرزی او لویدیز ترمنځ اړیکې خړې پړې شوې د ملکانو د مرجوبلې مسله وه چې د ناټو د هوایي بمباریو له کبله رامنځته شوې. خولیزا کرټز بیا سره لدی چې د ملکانو د مرګ جوبلې مسله منی چې د اړیکو په خرابوالي کې نقش لوبولې دي، اما استدلال کوي چې د ملکی تلفاتو اکثریت ملامتي طالبانو ته راجی کیږي، او امار هم همدغه ثابتوي. تاسو پوهیږئ چې دغه استدلال چې وایي د ناټو په هوایي بمباریو کې ملکیان وژل کیږي د حقایقو سره سر نه خوري. هغه حقایق دا دي چې طالبانو د هغه په هیواد کې ستونزې جوړې کړي دي، او د دې ټولو ستونزو ملامتي پر امریکا باندې وراچول منطقي دریز نه دی. په افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد بیا د امریکا او افغانستان په اړیکو کې آیندې ته ګوري، او د افغانستان د نوي مشرتابه څخه غواړي چې د موقع څخه دی ګټه پورته کړي او د لویدي سره دی اړیکې شي کې.
رابطه امریکا با آقای کرزی بسیار در آخر دچار مشکلات شده بود، و آقای احمدزی در وقتی کارش رو میکنه که رابطه در یک موقعیت مشکل است، پس یک چانس است که بتانه رابطه را بهتر بسازه، و به فکر من این چانس خوب برای این کار وجود داره.
خو پاکستانی خبریال احمد رشید بیا وایي چې د امریکا او کرزی اړیکې د کرزی او پاکستان د اړیکو سره ډیر تړه او درلودې.
Well, I think unfortunately Karzai's relationship with Pakistan was very much dependent on the American.
لبد مرغه زه فکر کوم چې د کرزی او پاکستان اړیکو د امریکا سره مستقیم تعلق درلودې، سره لدی چې پاکستان د جمهور رئیس مشرف د واکمنۍ پر مهال دوه مخي سیاست پر مخ وړي، او د یوې خوا څخه د امریکا ملاتړ کوه او د بلې خوا نه د طالبانو ملاتړ کوه. امریکا پر دې مسلې باندې سترګې پټې کړې، ځکه امریکا په عراق او نورو سیمو کې مصروف و او نه یې غوښتل چې د پاکستان سره په کم جنجال اخته سي. په پای کې د ولسمشر کرزی په دورې کې د حکومتدارۍ بنسټ جوړونې، مخابراتو او آزادو مطبوعاتو په برخه کې لاسته راوړنې مهمې دي، خو اوس هم زیات شمیر مبصرین په دې اند دي چې دغه لاسته راوړنې د لاسه وتلی سي. د نوي حکومت یوه ستونزمنه وظیفه دا ده چې دغه لاسته راوړنې حفظ کړي او نور پسې وده ورکړي. دا چې حامد کرزی د دې لاسته راوړنې مستقیم لامل دی او کنه، او باید وستایل سي او کنه، یو آزاد بحث دی چې تاریخ به پرې په راتلونکو لسیزو کې پوره قضاوت وکړي. حسیب الکوزی، د امریکا ژغ آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. د مطبوعاتو تبصرې:
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د سه شنبې د ورځې په ګڼه کې لیکي: تقریبا له یو کال نه وروسته د اوږدې مودې موافقه چې په افغانستان کې امریکایي عسکر پاتې شي د روابطو د خرابېدو په وخت کې ناڅاپه امضا نه شوله. د افغانستان او امریکا ترمنځ پرون د سه شنبې په ورځ دغه موافقه لاسلیک شوله. ورځپاڼه وایي د دغه موافقې له مخې چې د 2014 کال د دسمبر د 1 نیټې نه وروسته چې په افغانستان کې د بین المللي محاربوي قواوو ماموریت په رسمي توګه ختمیږي، 9800 امریکایي عسکرو او د ناټو تقریبا 2000 عسکرو ته اجازه ورکول کیږي چې په افغانستان کې پاتې شي. د دوی رول به د افغان امنیتي قواو روزنه او ملاتړ وي، مګر دغه موافقه له مخې به د امریکا خاصو قواو ته هم اجازه ورکړل شي چې په دغه هیواد کې د تروریزم ضد ماموریتونه سرته ورسوي. د دغه تړون په لاسلیک کېدو سره چې د جمهوری ریاست په ماڼۍ کې مراسم سرته ورسېدل، هغه وعده سرته ورسېدله چې د افغانستان نوی جمهور رئیس اشرف غنی د انتخاباتي مبارزې په وخت کې کړې وه. په داسې حال کې چې ښاغلی غنی کتل چې په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کنیهام د خپل هیواد لپاره او د افغانستان د ملي امنیت نوی سلاحکار حنیف اتمر د خپل هیواد لپاره دغه موافقه لاسلیک کوله، د دغه امنیتي تړون د شرایطو په سر تیر کال په میاشتو جنجال روانو چې بالاخره پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی لاسلیک نکړه، نو د دواړو هیوادونو روابط خړ پړ کړل. ښاغلی غنی د دوشنبې په ورځ د لوړې د مراسمو په وخت کې د دغو روابطو د ښه کولو او د همکارۍ د نوي دور لپاره غوښتنه وکړه، مګر د پرون د سه‌شنبې په ورځ ډېر ټینګار د افغانستان په ګټو باندې وکړ چې دغه موافقه زموږ د ملي ګټو په اساس امضا شوله او دا به د ده د حکومت سره د دوامداره ملکي او نظامي مرستو لپاره دروازې پرانیزي. ورځپاڼه زیاتوي ښاغلی غنی دې ټکي ته اشاره هم وکړه چې لویدیځو مرسته ورکوونکو هیوادونو د افغانستان سره 14 میلیارد ډالر د اقتصادي مرستې وعده کړې ده، او وی ویلې افغانستان او لویدیځ ملکونه ګډ خطرونه او ګډې ګټې لري، مګر دا د هغو اندېښنو په باره کې وغږېد هم چې د افغانستان د ملي حاکمیت په باره کې شته، او په دې خبره ټینګار وکړ چې بین المللي قواو ته به اجازه ورنکړی شي چې په جوماتونو یا نورو مقدسو ځایونو باندې حملې وکړي. خارجي قراردادیان به د حکومت د مقرراتو په کلکه تابع وي، او دواړه هیوادونه د دې حق لري چې په دوه کالو کې له دغه تړون نه ووځي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي ښاغلی کنیهام په کابل کې د موافقې د لاسلیک کېدو نه وروسته مسکی شو، او ښاغلی اتمر یې په غېږ کې کلک ونیو. د وروسته بیا د خبرو په ترڅ کې دا یوه تاریخي موافقه یاده کړله. مشورتي لوی جرګې دغه تړون د 3 دسمبر په میاشت کې تصویب کړی وو چې دا ښایي افغانان زموږ په دوامدارې انډیوالۍ کې سترې ګټې لري. ورځپاڼه لیکي ښاغلی اوباما دلته په واشنگتن کې په دې موافقه خوشاله شو، او وی ویلې امریکا وعده کړې ده چې د افغانستان سره مرسته کوي. ښاغلی اوباما په یوه لیکل شوي وینا کې چې د سپینې ماڼۍ له خوا خپره شوله وویلې دغه موافقه زموږ دوامداره وعده منعکسوي چې د افغانستان د نوي ملي یووالي د حکومت سره مرستو ته دوام ورکوو، او موږ د دغه نوي حکومت سره کار کولو ته سترګې په لار یو چې دغه دوامداره انډیوالي لا نوره کلکه کړي چې د افغانستان ملي حاکمیت، ثبات، یووالی او سوکالي تقویه کړي، چې دا بیا زموږ ګډ هدف سرته رسوي چې هغه د القاعدي او د دې پوری تړلو افراطیانو ته ماتې ورکول دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي ښاغلی اتمر پرون د سه‌شنبې په ورځ د ناټو سره هم یوه موافقه لاسلیک کړه چې د 2014 کال نه وروسته به په افغانستان کې د امریکا نه بغیر د ناټو عسکر هم پاتې شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه په آخر کې لیکي جمهور رئیس غنی خپل د لړې په مراسمو کې د دوشنبې په ورځ له طالبانو وغوښتل چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي، مګر ده دا خبرداری هم ورکړه چې دا بلنه باید د کمزوری نښه ونه ګڼل شي، او د ده حکومت به د هرې هغې حملې کلک ځواب ورکړي چې په ملکیانو باندې وکړي. لبل خوا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د دوشنبه د ورځې په کانه کې لیکي د طالبانو نتاق ذبیح الله مجاهد دغه موافقه رد کړه او دی د امریکا کوشش یاد کړ چې غواړي په افغانستان او خلکو یې واک ولري. مجاهد په وینا کې چې د مل له لارې یې خپره کړې ده وویلې امریکا د دغه امنیتي تړون له مخې غواړي چې زموږ خاوره او زموږ هیواد
قدر من اوریدن کو زمر د سهارانی خبرونه مطالب پای ته ورسیدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران سره سخرخزتیجو په لاند وخت کې به دغه خبرونه پیل سي. تاسو مشرانو